بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د جمعې ورځ د 1400 دریم هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې 18 د 1400 شپږ څلوېښتم هجری قمری کال د رجب د میاشتې 9 او د 2015 میلادي کال د جنوري د میاشتې 10 نیټه ده. اوګوردونکو، تاسو په دغه یو ساعت پښتو خبرونه کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شي، بیا یو سیاسي تبصره لرو چې له داعش ډلې سره په مبارزه کې د عراق د الحشد الشاوي ځواک امنیتي بریالیتوبونه نومیږي. ورپسې به د شیر و شکر یعنی د پارسي ژبې زده کړې 19 پروګرام اوري، او په آخر کې به ویړمنې میرمنې 19 پروګرام هم درته وړاندې شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې دمې وروسته. اگر دن کو اس پہ ایران کے دسہار شپگ بجے کی گی اول دا مهم خبرن لنڈیز پہ یمن دا امریکہ و دا بریتانیہ حملے دا جنیت مصداق دے ایران اور روسیا کا پاسی متدن وتلو دروازہ دا او د افغانستان طالبان په هنتونونه په دینی مدرسو بدلوي. اوس پر خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. په یمن باندې د امریکا د انګلستان بریدونه د جنایت مصداق دی. زمون خبریال راپوره کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزارت ویان اسماعیل بکئی همنه په یوه یمن باندې د امریکا او د بریتانیا پوځي بریدونه جنایت وبلو. هغه دې ته په اشاره سره چې د یمن په بیخ بنیانو باندې د امریکا او د انګلستان بیا بیا تیری له صهیونیست رژیم څخه د ملاتړ او د فلسطینیانو د نسل وژنې د دوام په بهیر کې ترسره کیږي، دغه حملې د نړیوالو حقوقو او د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو ښکاره خلاف ورزی او په هغه کې د را د انصاف د نړیوالې محکمې د منشور پر اساس د جنایت او د تیری مصداقو بلو. اسماعیل بکئی همنه د یمن په دریو ولایتونو سنا هودیدا او عمران کې په بیخ بنیانو باندې د امریکا او د انګلستان بیا بیا حملې وغندلې او ډګینه کړه. دغه جنایت کرنه کرونه د فلسطین له مظلومو خلکو سره د پیوستون او د ملاتړ په څرګندولو کې د یمن د اتل ملت په اراده کې هیڅ خنډ نشي رامنځته کولی. ایران او روسیا او کافکاز ته د ورننوتلو دروازه د ایران خبری اژانس راپور کړی. په پاکستان کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم ویل د ایران اسلامي جمهوریت او روسیا او کافکاز سیمو او پاکستان هم جنوبی اسیا او جنوب ختیځ ته د ورننوتلو دروازه ده. په پاکستان کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم د ارتباطاتو او د سیمه ییز تجارت په نړیوال کانفرنس کې چې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د دفاع د ملي پوهنتون د کانفرنسونو په حال کې وشو، په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د ایران او د پاکستان ملګرتیا او د ګاونډیتوب د جغرافیایي اړوندوالي او د اشتراکاتو د مهمو مالیفو پر اساس بڼه خپله کړې ده. وویل لا ډیرو آبي بدیله ظرفیتونو او فرصتونو برخورې ده. دواړه هیوادونه د یو بل په بشپړوونکو او په بېلابېلو اقتصادي او تجارتي زمینو کې د یو بل د ضرورتونو په تامینونو کې بدل کړي دي. هغه دې ته په اشاره سره چې ایران او پاکستان د آسیا او د اروپا په اتصال کې مهم رول لري او له دې نظره د ترانسپورت د بیخ بنیانو پراختیا او د دواړو هیوادونو د ارتباطاتو پیاوړي کول اهمیت لري. د مواصلاتو د پیاوړتیا او د پایداره پراختیا هدفونو ته د رسیدا د مخه د نیول کېدا او په سیمه کې د پراختیا د پروژو د ځنډولو لپاره د سیالو هیوادونو د بې ثباته کولو او د نه امن کولو د ګواښ په هکله خبرداری ورکړ. په اسلام آباد کې د ایران سفیر په دې خبر سره چې په سیمه کې د کوریډورونو پروژې او د مواصلاتي چورلیزونو هر ډول پراختیا د سپما وړ مطمئنو او د پایداره انرژۍ سرچینو ته ضرورت لري ټینګار وکړ. ایران د دنیا د ګازو د دوهم مسترو زیرمو د لرونکي او د برېښنا د تولیدولو له اړتیا زره میګاواټو څخه د برخوانېدا په توګه د پاکستان د ورور او د دوست هیواد انرژۍ د ضرورتونو د پوره کولو لپاره چمتووالی لري. د افغانستان طالبان پوهنتونونه په دینی مدرسو بدلوي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د پوهنتونونو یو شمېر استادانو او څېړونکو ملګرو ملتونو ته په اعتراضیه لیکې ویلي دي چې طالبان کوشش کوي پوهنتونونه په دینی مدرسو باندې بدل کاندي. هغوی پرون ویلي دي چې د طالبانو له سیاستونو سره نور په افغانستان کې د علمي او اکیډمیکو څېړنو لپاره هیڅ ځای نه دی پاتې. په دغه لیکې دا شوې ده چې طالبان په دې وروستیو کې د یو پراخ اقدام له مخې د خصوصي پوهنتونونو یو شمېر استادان له دندو ګوښه کړي دي. د لیک له مخې طالبانو له ټولو استادانو غوښتي دي چې بیا د دیني زده کړو لپاره ازموینه ورکړي او له هغې وروسته به د دغه ډلې په همغږۍ وټاکل شي. د طالبانو حکومت له هندوستان سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو پیاوړي کول غواړي. زمون خبریال راپور کړی په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلې دي د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د هندوستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر وکرم مصری سره په سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې کړې دي. دا په 2018 میلادي کال کې د طالبانو له بیا واکمنیدار هڅې د دواړو اړخونو تر ټولو د لوړې کچې لیدنه بلل شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت له وکرم مصری سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر لیدنه مهمه بللی او ویلي دي اړتیا ته په پام سره پریکړه وشوه چې هندوستان به په نږدې راتلونکي کې په پراختیایي پروژو کې پر ګډون کولو غور وکړي. هند نوري ویل د طالبانو حکومت ترې غوښتي دي چې له کډوالۍ ستنېدونکو افغانانو سره د همکارۍ او د هیواد روغتیایي چارو کې دي ورسره مرسته تر څنګ د دې چابهار له لارې دي د سوداګرۍ غوړېدا هڅې چټکې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د طالبانو حکومت د هند امنیتي اندېښنې درکړې دي او دواړه لورو هوکړه وکړه چې په د بېلابېلو کچو چارواکي به د ګډې همکارۍ لپاره ناستې روانې وساتي. د 2018 میلادي کال اګست کې افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدا نږدې کال وروسته هند د 2018 میلادي کال په جون کې خپل لومړنی پلاوی کابل ته ولېږو. له هغه وروسته څو وارې هندي استازي کابل ته ورغلي دي. پاکستان چې له 1947 میلادي کال د خپلې خپلواکۍ راسي له هند سره د کشمیر په سر درې جګړې کړي دي. 1300 کلونو کې دا کړي ده چې د افغانستان له خاورې د دوی خلاف فعالیتونه کیږي او پر هند د ځینو کړیو د ملاتړ تور لګولی. د لبنان پارلیمان جوزف اون د ولسمشر په توګه انتخاب کړیر نه خبري اژانس راپور کړی. د لبنان د پوزمشر جوزف اون په پارلیمان کې د رای دا چولو په دوهم پړاو کې د 99 موافق رای په ګټلو سره پرون د ولسمشر په توګه انتخاب شو. د لبنان د پارلیمان د رای چولو په لومړي پړاو کې چې پرون غرمه وشو د ولسمشر هیڅ کاندید لا یو سلو اتو شتو رای زخه د شپږه تر رای په ترلاسه کولو کې بریالی نه شوی. د اسرائیل لومړی وزیر د بندیانو د تبادلې د موافقې په لاره کې خنډ دی. اسنا خبر یا ژانس راپور کړی د فلسطین د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر غړي موسا ابو مرزوق ویل د صهیونیست رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د بندیانو د تبادلې موافقې ته د رسیدا په لاره کې اصلي خنډ دی. هغه پرون ټینګار وکړ د صهیونیست رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په تیرو میاشتو کې د فلسطین له بندیانو سره د حماس غورځنګ په کېد کې د صهیونیستي بندیانو د تبادلې موافقې ته د رسیدا خنډ شوی دی. د امریکا نوی ولسمشر ټرمپ د اروپا د ویشلو کوشش کوي. اس نه خبر یا جانس راپور کړی د جرمنی د صدر اعظم مرستیال رابرټ هایک د امریکا نوی ولسمشر ټرمپ د اروپا د ویشلو لپاره په هڅې تورن کړ. هغه ویل د امریکا د نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په پخوانی پړاو کې هڅه وکړه لا بیلابیلو هیوادونو سره د معاملاتو د ترسره کولو لپاره د اروپا وحدت له منځه یوسي او دغه هڅې به بیا تکرار کړي. مخکې د جرمنی صدر اعظم اولف شولز هم د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ جنجالي سرګندانو ته په غبرګون کې چې د ګرینلینډ جزیرې د نیولو لپاره یې د پوځي قدرت د استعمالولو خبره کړې وه د سرحدونو د بدلولو په هکله خبرداری ورکړ. د اسرائیلو لومړی وزیر به د امریکا د ولسمشر د لوړې په دستورو کې ګډون ونه کړي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د صهیونیست رژیم د لومړي وزیر نتنیاهو یو مرستیال ټایمز آف اسرائیل ورځپاڼې ته په مرکه کې ویل نتنیاهو به د جنوري په 6 نیټه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوګن یعنی د لوړې په دستورو کې واشنگټن ته ورنشي. ټرمپ د امریکا د نفوذ د زیاتولو لپاره د ګرینلینډ جزیرې نیول غواړي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی. رویټرز خبری اژانس د خبرو سرچینو په کول ویل د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په غربي نیمکره کې د امریکا د نفوذ د حوزې د پراخولو او د راتلونکو نسلونو لپاره د خپل میراث د پیاوړي کولو د یوې لارې په توګه د ګرینلینډ جزیرې د ترلاسه کولو لپاره جدي دی. د امریکا نوی ولسمشر ټرمپ په تیرې سه شنبې ورځ وویل چې د جنوري په 6 نیټه یعنی لس ورځې وروسته سپینې ماڼۍ ته له رسېدا وروسته د ګرینلینډ جزیرې د ترلاسه کولو لپاره له پوځي یا اقتصادي اقدام څخه د استفادې کولو احتمال نه ردوي. د نړۍ هیوادونه د امن د خلکو نسل وژنې ته پام نه کوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی. د یمن د انصار الله غورځنګ مشر سید عبدالملک بدرالدین الحوثی د فلسطینیانو د نسل کشی او د لوږې په وړاندې د دنیا د بېلابېلو هیوادونو په چوپتیا او بې تفاوتۍ نیوکه وکړه. هغوی په دې خبرې سره چې د فلسطین د خلکو د وږې ساتلو جنایت یوازې صهیونیز دښمن ته نه محدودېږي بلکې ټول بې تفاوته حکومتونه په دغه جنایت کې شریک دي ویل صهیونیز دښمن داسې خاینې او ګوډاګۍ ډلې جوړې کړې دي چې غزې ترنګې ته استول کېدونکې مرستې چور تلان کوي. او د کاناډا اکثر خال د لومړي وزیر د څنګ تکې دا غوښتنه کوي. زمون خبریال راپور کړی په کاناډا کې د نوې نظر سنجې نتیجې وایي د هیواد اکثر خال د لومړي وزیر جسټین ترودو د استعفا کولو غوښتونکي دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غاک.
سیاسی تبصره.
د تهران نړیوال عزتمن اوریدونکو اوس به سیاسي تبصره در تروړاندې کوو چې له داعش ډلې سره په مبارزې کې د عراق د الحشد الشعبي ځواک امنیتي بریالیتوب نومیږي. په داسې حال کې چې امریکا د عراق په حکومت باندې د دباو پر وړلو سره د الحشد الشعبي ولسي ځواک د فعالیتونو د بندولو کوشش کوي. د المبار ولایت امنیتي سرچینو د الحشد الشعبي ځواکونو لخوا د داعش ډلې د نوي خوځښت د شنډولو خبر ورکړ. حشد الشعبي ځواکونه د داعش ډلې د یو مهم مشر په لاره کې د کامین په کولو سره چې د عراق په لمبار ولایت کې د پلوجا ښار په شمال کې د الکلاویا سیمې ته نږدې په امنیتي مرکز باندې د حملې اراده لرله د دغه داعش مشر په نیولو بریالي شول. دغه سړی د ترهګرو اقداماتو د ترسره کولو او د عراق په امنیتي ځواکونو باندې د حملو پوجه تر تکیب لاندې وو او هغه د داعش ترهګرې ډلې یو مهم مشر ګڼل کیږي. له دې کابله د عراق د حشد الشعبي ولسي ځواک لخوا په یو ډول مهمو استخباراتي او امنیتي عملیاتو کې د داعش ډلې د دغه مشر نیول یو مهم بریالیتوب ګڼل کیږي. په تیرو کلونو کې د عراق امنیتي بدلونونه ښودنه کوي. تر ټولو قدرتمن او غشندونکی ځواک چې په عراق کې د داعش ترهګرې ډلې د ماتې او د ړنګېدا سبب شو حشد الشعبي دی چې تر اوسه د یوې رسمي پوځي او امنیتي ډلې په توګه په دغه هیواد کې فعالیت کوي. دغه موضوع له دې کبله اهمیت لري چې داعش ډله د عراق له خلکو څخه د غچ په اخیستلو سره هماغه راز په دغه هیواد کې د امنیتي بې ثباتۍ د رامنځته کولو کوشش کوي. خو د حشد الشعبي ځواکونه په هوښیارتیا سره تر اوسه په خپلو ډیرو هدفونو کې ناکامه پاتې شوي دي. لدی مخ کې هم دی راکم نیتی ځوکونو په لمبار ولایت کې د دایش عناصرو د یو پر ټونل د کشپالو خبر ورکړی او ویلي و چې په راوا الرتبه او الکایم سیمو کې د هشه دل شوي ځوکونو په ورمخ کې استخباراتي او امنیتي عملیاتو کې د دایش پټ مرکزونه تباه کړی شوي دي. دایش د لداغو ټولنو د خپلو وسلو د پټساتلو لپاره استفاده کوله. د المبار متحد ائتلاف یو مشر محمد الدولیمی ویل د هشه دل شبی ولسی ځواک د فعالیت دوام او د هغه پیوړی کول په عراق کې د امنیت او د صوبا د ساتلو لپاره ضروری دی او د هشه دل شبی ځواک د رنګولو لپاره د امریکا د غوښتنې هدف په عراق کې امنیتي بې ثباتۍ ته لمن وهل دي. هغه ویل له سوری څخه عراق ته د ترهګرۍ لاسته درولو د امریکا هدف دا دی چې له دې لارې په عراق کې د خپل پوځ شتون د اوږدولو د دوام لپاره ضروري زمینه برابره کړي. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
شیر و شکر، ګلون اوریدونکو او د شیر و شکر مینوالو سلامونه. د شیر و شکر د ادبی ټولګي له یوې بلې برخې سره از دورانه او زما همکاره
احسانی
ستاسو په خدمت کې یو. دغه پروګرام هر پنځشنبه له تهران رادیو څخه تاسو ته وړاندې کیږي او موږ پکې د فارسی ژبې د یو ادیب او شاعر په معرفي کولو سربیره تاسو ته د فارسی ژبه هم درس دکوو. لمونږ سره اوسئ. که زموږ د پروګرام یا د تهران رادیو نورو پروګرامونو په اړه کوم نظر لرئ نو په دغه ارتباطي لارو سره لمونږ سره خپل نظرونه شریکولی شئ.
لمونږ سره اړیکه د تهران رادیو د خبرونو او خبرونو اوریدو او لوستلو لپاره لاندې لینکونه تعقیب کړي او گروپونه جوائن کړي. د تهران رادیو ویب پاڼه parstoday.ir/ps، د تهران رادیو یوټیوب چینل www.youtube.com/@iranradiops، د تهران رادیو فیسبوک ادرس تر سره ولیکې www.facebook.com/irib. یادونه کو چې IRIB په غټو ټکو لیکي. د تهران رادیو ټویټر تر سره ولیکې twitter.com/TehranRadioYo، د تهران رادیو انستاګرام ادرس هم در سره ولیکې www.instagram.com/TehranPashtoRadio. تهران رادیو د خبرونو ټیلیګرام ما ګروپ هم جوائن کړی t.me/TehranRadioYo. iranradio.ir/ps.
دوستانو دا پروگرام بیا هم د ختیز شاعر علامه اقبال ته بیل دی. په تیرو دوه برخو کې مو د اقبال لاهوري او د هغه د آثارو په اړه له تاسو سره خبرې وکړې. نننی پروگرام په دې پوښتنې سره پیلوو چې د افغانستان خلک څومره علامه اقبال پیژني. په دې اړه زو د افغانستان ننګرهار ولایت ته او د ننګرهار پوهنتون د ژبې او ادبیاتو پوهنځي له استاد او کارپوه پوهاند ډاکټر محمد ابراهیم همکار نظر په دې اړه اورو.
سلامونه شنوارې صاحب، پوښتنه دا ده چې د علامه اقبال د دیوان سره یا د سره څومره افغانان بلد دي په افغانستان کې، د آثارو سره یې څومره پیژندګلو لري؟ دې پیژني طبعا علامه اقبال داسې یو شخصیت دی چې د انګریزانو څخه په ازادۍ کې لوی لاس و، د په مختلفو ژبو باندې خپله شاعري کړې چې په سر کې اردو او دری ده، او په ده کې هغه خواوې د مسلمانانو رابیداری کړي دي چې د اسلام د پاره د مسلمان د پاره لوګو الګو جوړوي. البته په افغانستان کې زمونږ هغه خلک چې هغه لوستي خلک و، خصوصا چې ادبیاتو سره سر و کار و، نور داسې سیاستوالو، په دغه ډګر کې علامه اقبال خلق پیجری، چون په افغانستان کې یو بل ژبه چې هغه دری هم ده د پښتو سره څنګ کې یو وین کې هم لري او لوستوال هم لري، نو په دغه حساب باندې هم د یو مسلک له مخې هغه کسان چې د دری ادبیاتو سره سرو کار لري، نو ته بند علامه اقبال له سارو سره بلدتیا لري او د دل په جنګلو سره هم بلدتیا لري. سره هغه سیاستوال چې غي مطلب دا وی چې اسلام د سر لوړی وي او د اسلام د فارغ په مبارزه سرګند کړی وي، نو دوی هم په سر سر کې د علامه اقبال له نظمونو څخه اغېزمن دي، لوستي دي که هغه په اردو کې دي او که په پښتو کې دي. خدا چې مونږ د ټول افغانستان په تړاو خبره کوو، نو رښتیا خبره چې په افغانستان کې مختلف قومونه هستوګندي او بیا نالوستي کسان پکې زیات دي تر لوستو، نو له علامه اقبال سره به هغومره چې دا دومره بلدتیا به ونه لري او د آثارو سره خو به یې بالکل دغه کچه ډېره راټیټه وي. نو دا پوښتنه داسې صحیح سروې ته ضرورت لري چې بیا سړی ارقام پکې ورکړي چې آیا زمونږ په سلو کې څو کسه علامه اقبال پیژني او بیا د دې تر څنګ د ده د آثارو سره څومره خلک بلد دي، یعنې آثار یې پښتو ته هم راژباړل شوي دي. زمونږ درون استاد پروفیسر سید تقیم الحق کاکا خیل صاحب هم د ده د زنو مجموعو له اردو څخه له فارسی څخه پښتو ته منظومه ژباړه کړي، او حمزه بابا هم دا کار تر سره کړی دی، یعنی پښتو ته ژباړې هم شوي دي. په کوزه پښتونخوا کې خو دا سوال نه پیدا کیږي چې لوستي کسان دي وي او هغه دې د علامه اقبال له آثارو سره بلد نه وي او یعنی د هغه له شخصیت سره بلد نه وي. خو زمونږ او تاسو سره په افغانستان کې یا په لره بره پښتونخوا کې، نو دلته هم هغه خلک چې هغه له علم سره سر و کار دي، خصوصا ادبیاتو سره، نو ډېری د علامه اقبال له نوم او د هغه د مبارزې او کارونو سره بلد دي، او همدغه شانتي د آثارو سره هم یو څه نا څه تړاو پیدا شوی دی او هغې سره هم بلدتیا لري. نو بیا هم زه دا خپله خبره تکراروم چې دا داسې یو پوښتنه ده چې د یوې سروې ضرورت وي چې ارقام معلوم شي چې هغه څومره والی موږ ته معلوم شي چې څومره خلک یا په سلو کې څو کسان د دې له آثارو سره او د خپل ژوند او حالاتو سره بلد خلق دی چی دی پیجن نو اللہ خلره کورو دار.
دا استاد همکار په یوه نړۍ مننې سره اوس زو او د فارسی ژبې د زده کړې په برخه کې یو څو نوي ټکي درته وړاندې کوو. د دغه ټکو فارسی او پښتو به ووري او ورپسې به د فارسی یو څو جملې درته وړاندې شي چې له علامه اقبال سره د لا بلتیا پترس کې به د دغه ټکو په استعمال هم پوه شي.
فرا گرفت،
خبر شو،
سبک و سیاق،
سبک و سیاق،
سالهای نخستین،
لمری کلونا،
مبلغان مسیحی،
عیسائی مبلغان،
عرصه،
دگر،
علوم قرآنی،
قرآنی علوم،
فلسفه و حقوق،
فلسفه او حقوق،
جریان سیاسی،
سیاسی بهر،
حضور جدی،
جدی شتون،
در نهایت،
با آخر که،
آزادی خواهانه،
آزادی غواری،
اندیشه،
فکر یا لیتوگا،
اولین حضور،
لمره شتون،
استقلال طلبانه،
خپلواکی غواړي،
پیروی،
پیروی،
گذراند،
تیر کړ،
به تدریج،
با تدریج سره،
شرایط،
شرایط یا شرطونه،
رشته،
څنګه،
صوفیانه،
صوفیانه،
اشعار و اندیشه،
شعرونه او افکار. عزیزانو، اوس راځو د متن لوستلو برخې ته. په دغه برخه کې د فارسی تلفظ ته ښه پام وکړئ.
محمد اقبال لاهوری آموزش های ابتدایی را در شهر زادگاه خود آغاز کرد، با زبان های فارسی و عربی آشنا شد و مقدمات معارف اسلامی و علوم قرآنی را فرا گرفت.
محمد اقبال لاهوری خپل لومړی زده کړې په خپل زیږنځي کې پیل کړې. عربي او فارسی ژبه یې زده کړه او د اسلامي معارف او مقدمات او اسلامي علوم یې زده کړل.
اقبال علوم و فنون جدید را هم در مدرسه مبلغان مسیحی اسکاتلندی گذراند. پس از اتمام تحصیلات اولیه در دانشگاه لاهور، به مطالعه فلسفه و حقوق در کمبریج و مونیخ پرداخت و در نهایت دکترای خود در رشته فلسفه را از دانشگاه مونیخ دریافت کرد.
اقبال نوی علوم و فنون هم در اسکاتلند در مسیحی مبلغان و پا مدرسه که زده کرد. په لاهور پوهنتون کې د لومړی زده کړو له ختمېدو وروسته یې په کیمبریج او مونیخ کې د فلسفې او حقوقو مطالعه وکړه او په آخر کې یې خپل دکتورا د فلسفې په څانګه کې له مونیخ پوهنتونه واخسته.
اولین حضور جدی علامه محمد اقبال لاهوری در عرصه های سیاسی در سالهای 1920 تا 1930 رقم خورد. جریان های سیاسی سالهای نخستین دهه 1930 در شبه قاره هند همگی روی کردی آزادی خواهانه و استقلال طلبانه داشتند.
په سیاسي ډګرونو کې د علامه محمد اقبال لاهوري جدي شتون له 1920 تر 1930 کلونو کې و. د هند په بر اعظمګي کې د 1930 لسیزې د لومړیو کلونو سیاسي بهیرونو ټولو آزادي غواړي او خپلواکي غواړي کړچارونه درلودل.
در اشعار و اندیشه های اقبال جوان نیز به پیروی از آن شرایط، سبک و سیاق صوفیانه و عارفانه به تدریج رنگ باخت و اشعار شکل و شمایل اجتماعی و سیاسی به خود گرفتند.
دزوان اقبال په شعرونو و افکارو که هم ده هغه وخت شرایطو په پیروی صوفیانه او عارفانه سبک و سیاق ورو ورو رنگ و بیل او شعرونو یې ټولنیز او سیاسی شکل و بڼه خپل کړه.
Thank you.
عزیزانو دا نننی پروگرام و وقت هم دلته پای ته رسیږي. د همیشه په شان پتلوت لوکې یو لمنځ درته وړاندې کوو.
ای که زمانی که به او پناهنده شود پناهم دهد، و گاهی که در سختی ها از او نجات خواهم نجاتم بخشد، و زمانی که به گاه پیش آمدها دادرسی خواهم به فریادم رسد، و زمانی که برای پیروزی بر دشمنم از او یاری جویم یاریم دهد و کمکم کند. پناهگاه تنها درگاه توست و تویی مورد اطمینان. خدا مرا بس است، معبودی جز او نیست، بر او توکل کردم و او پروردگار عرش بزرگ است.
جهان فدای شاهد و ساقی، جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی، که سلطانی عالم را طفیل عشق می‌بینه. جهان پیر است و بی بنیاد، از این فرهاد کاش فریاد، که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینه، که کرده افسون نیرنگش ملول از جان شیرینه. ها که کرد افسون و نیرنگش ملول از جانشین. گر چنین جلوه کند، موجگان را
ویارمنی
میرمنی
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو او سمزه فاطمی لخبل محترمم کار
شمیر حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې د ایرانی میرمنې اونیس پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
مهربانو او ګرانو اردوونکو هر ورځ چې تیریږي د ایران پر ضد دښمنانو له نویو بایکاټونو سره مخامخ کیږو. په دوی کې ځینې بایکاټونه په علمي او اقتصادي ډګرونو کې د دباو د راوړلو لپاره محصلین او پوهنتونوال له دغو ډګرونو شاته کیده او د امریکا او د اروپا علمي پوټینشل ته پناه وړلو ته ترغیبوي او هڅوي. خو له دغو ټولو مسایلو سره سره اوس هم داسې کسان شته چې په خپل اخلاص سره د خپل وطن خدمت کوي او خپله ځاني مالی او علمی پانګه په دې لاره کې په سخاوت سره خرڅوي چې خپل هیواد سر لوړی کړي. د ایرانی میرمنو یعنی ویاړمنې میرمنې په دغه پروګرام کې د هیواد د سترې ډاکټرې میرمن تناز بهري په اړه در سره خبرې کوو. لا موږ سره ملګرتیا وکړئ. میرمن تناز بهري په 1228 هجری لمریز کال یعنی په 1928 میلادي کال کې د ایران په پلازمېنه تهران کې زیږیدلې ده. کابلس یا یولس کلن و چې لخپلې کورنۍ سره هالینډ ته ولاړه. هغه د هالینډ هیواد د روټرډم ښار ته نږدې په یوه خارجي کې لویا شوا او په روټرډم ښار کې په خپلې دلچسپۍ وړ پوهنتون کې د طب په څانګه کې زده کړه وکړه او د عمومي طب له بشپړولو وروسته یې د وینې او د وینې د سرطان د فوق تخصص برخه انتخاب کړه او په 1994 هجری لمریز کال یعنی په 2015 میلادي کال کې خپل زده کړې بشپړې کړې. د ایران دغه ډاکټرې ته وروسته په اراسموس روغتون کې د کار کولو وړاندیز وشو. د ایران تجربه کارې ډاکټرې تناز بهري له یو کال څو میاشتې وروسته د آلین د روټرډم د ارسموس پوهنتون د هیماټولوژي یعنی د وینې د کلینیک مشري او کابو 10,000 یورو تنخواه او معاش پرېښوده او د خپلو تحصیلی مدرکونو لا بشپړی دا سمناسی ورسته ایران ته رسنه شو. د ایران د دغه میرمن لپاره دغه خبره اهمیت درلود چې په خپل هیواد کې خدمت وکړي او دغه نوم د ایران په څنګ کې ولوستل شي. هغه په دې حق لوي باید خپل هیواد ته خپل قرض ادا کړو. هغه وایي چې په هالینډ کې زما له هرې میاشتې 10,000 یورو معاش او تنخواه څخه 45% مالیات اخیستل کیدل او دغو مالیاتو زیاته برخه هم د اسرائیلو په شان ترهګرو ته ورکول کیدله. د مظلومو ماشومانو د وژلو لپاره دغه مالیات کاریدل. زه نشم کولی دغه خبره قبول کړم او باید هیواد ته ورستانه شم او باید لا وطن سره خپل
که څه هم د ایران دغه ډاکټره تناز بهري په یوه ایرانی او مسلمان کورنۍ کې زیږیدلې ده، خو په یوه غیر اسلامي هیواد کې د هغې شتون سبب شوی و چې د اسلام په اکله زیات اطلاعات او معلومات ونه لري، تر دې چې د هغې د یوه معلم خبرې او اسلام دین ته د هغه بې احترامۍ میرمن تناز بهري دې ته مجبوروي چې حقیقت ورته راښکاره شي. هغه وایي پاک خدای جلال شانهو د نړۍ په هر ځای کې انسانان هدایتوي او هغوی ته چانس او فرصت ور په برخه کوي چې سمه لاره انتخاب کاندي. د ایران دغه میرمنه تناز بهري زیاتوي، زما لپاره هم د بلوغت په وخت کې زما په ذهن کې یو شمیر پوښتنې رامنځته شوې چې د ژوند کولو هدف څه دی او اصلا ولې باید ژوند وکړو. دغه پوښتنې له هغو پیښو سره یو ځای چې رامنځته کیدلې سبب شوې چې زه ډیر د اسلام دین په لور ګروهنه پیدا کړم. هغه وایي د بلګې په توګه یوه ورځ زموږ مشر په دنیا کې د نورو دینونو په اکله خبرې وکړې او کله چې زموږ د اسلام او د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نوبت راورسید نو په بې احترامۍ او مسخره کولو سره داسې خبرې وکړې چې زه واقعا حیران شوم او ډیره خپه شوم چې ولې په دومره اندازه د مسلمانانو او د دوی د پیغمبر بې احترامۍ کیږي. خو څرنګه چې معلومات اوقات مو نه درلودل، مجبور شوم په کلاس او ټولګي کې چوپتیا غوره کړم، خو دغه پیښه سبب شو چې زه تحقیق شروع کړم او ډیر زیات اسلام دین ته نږدې شم. هر څومره چې پاک خدای ته نږدې کېدلم ډیر آرامښت مو احساسوه او خدای تعالی جل جلاله شانه هم ډیر مرسته را سره کوله. د ژوند په ټولو چارو کې هغه وخت چې انسان د خدای وجود او د هغه مینه احساسوي، نو نشي کولای له خدای پرته ژوند وکړي او هم نشي کولای د خدای پاک جل جلاله شانه له وجود څخه انکار وکړي.
ای زنو د ایران ډاکټر تناز بحری باغ ایمان سره چې په یقین بدل شی وو ایران ته لارستنی دا ورسته لوي جهادي ډلې سره یوځای شو او د ناروغانو د درملنې لپاره د ایران زابل ښار ته ورغله. هغه په خپل انستګرام انټرنیټ پاڼه کې ولیکل هو طبيب. دغه کال زمونږ قسمت دا و چې کوچنی اختر په دیارې رستم یعنی د زابل په تاریخي ښار او داغه په کوچی سیمو او کلیو کې جشن منځو. د دغې سیمې د بېساري صمیمي او د میلمه پالو خلکو په څنګ کې داسې انسانان چې په بېوزله سیمو کې ژوند کوي او په عین حال کې ډېر صبر کوونکي دي او زړونه یې ډېر ستر او مهربان دي. دا لا جهادي ډلو سره زما لومړنۍ تجربه وه. که څه هم زه د تهران په شریعتي پوهنتون کې د ایران لا بېلابېلو سیمو ناروغان لرم او دا پخپله ما کې د خاص رضایت مندی حس رامنځته کوي، خو د ولس د ژوند کولو په سیمو او کورنو کې د همدغو خلکو لیدل یوه متفاوته تجربه وه. نن سبا ثابته شوې ده چې حجاب چې د زنو کسانو په ګمان د ښځو د ودې او د ترقۍ پر وړاندې یو خنډ او اجبار دی، یوه فطري موضوع ده او د انسان لارواني سلامتیا سره نیغ پر نیغه ارتباط لري.
د ښځې لپاره ستر او حجاب د فطرت قانون دی او د فطرت له قوانینو څخه سرغړول ښځه له خپل هویت څخه محروموي. د ایران ډاکټر میرمن تناز بحری د ستر کولو لپاره د خپل فیصله په اکله وایي حجاب زما لپاره د پاک خدای لخوا یو دینی حکم نو، زما لپاره حجاب یو مبارزه و. د لویدیز و هیوادونو د متجدد سنت پالنې سره هر اړخیزه مبارزه چې ځانونه د ښځو مالکان ګڼي او هر مشکل چې غواړي په میرمنو یې راولي او د لویدیز له استکبار او ظلم سره مبارزه کوي چې نړیواله شوې ده. له ښځو څخه د لویدیز د شیانو د جوړولو د پانګوال نظام او کلتور سره مبارزه، مسلمانانو ته له شاته پاتې والي او کلیشهیي کتنې سره مبارزه، او آخري مبارزه په خپل نفس سره مبارزه. د دې لپاره کله چې هر ورځ سهار ټکرۍ په سر کوم، نو دغه خبره یادوم چې دغه دنیا فانی ده، یوه ننداره ده، یوازې زما د عملونو د سنجولو لپاره. په همدې خاطر حجاب زما لپاره سپیشلتیا لري، حرمت او ارزښت یې درلود. له هغه وخته چې میرمن تناز بحری د حجاب په ارزښت او د هغې په رعایتولو پوه شي، تر هغه وخته پورې چې حجاب وکړي څو کاله وخت اخلي. هغه په دې اکله وایي زما څو مسلمانو دوستانو راته ویل ته په ځان سختۍ کوې، حجاب لیرې کړه، خدای به در سره مرسته وکړي، خو زه ویرېدم، زه ډارېدم په دې خبرې چې د حجاب ارزښت او سپیشلتیا په خپلو نیمګړتیاو سره تر پوښتنې لاندې ورولم. زه په زلونو د ستردارو میرمنو د نیمګړتیاو او د کرچارونو په مقابل کې د خپلو ملګرو له مسخرو څخه او سپکاوي څخه د ډکې کتنې کتونکی وم، او ما نه غوښتل دغه خبر از ما لپاره تکرار شي، ځکه غواړم او که نه غواړم کله چې سترمنه یم په ټولنه کې زموږ د کرچار په مقابل کې زموږ مسؤلیت څو برابره کیږي، او هغه هم په یوې غیر مسلمان ټولنه کې. د همدې لپاره په هغو کالونو کې مو په خپلو اخلاقو کار وکړ او هڅه مې وکړه چې په خپل کار کې بریالی شم، تر دې حده چې زما همکاران له علمي او اخلاقي پلوه له ما سره له کار کولو راضي واوسي، او وروسته مو حجاب وکړ. د ایران انجلۍ نن سبا د دین، د حجاب او د دوی د ټولنیزې هڅې په سیوري کې له هیڅ ډول محدودیت او دباو سره نه دي مخامخ. د دوی عبادت او دین له عشق او دوستۍ سره یو ځای دی. د ایران ډاکټرې مېرمن تناز بحری هم په دې موضوع سره ښه پوهېده چې په خپله داسې زیاتوي: زما لپاره حجاب او ستر زما خپل اصلي هویت ته ورستنېدل وو. د اسلامي ایراني ویاړ رامنځته کوونکی هویت او داسې هویت چې د تاریخ په اوږدو کې له ټولو بېلابېلو کلتوري یرغلونو سره سره یې ښودلې ده، دومره قوي دی چې توانېدلی خپل ځان وساتي. کاشکې کولای مو شو چې د ایران د انقلاب له لومړیو څخه حجاب یو بل ډول تعریف کړو، د یو دینی حکم او د اسلام په چوکاټ کې یو پوشش نه، بلکې د ایران د بډایه کلتور د یوې برخې په توګه چې پیری پیری کیږي، لباس، حجاب، حیا، عفاف، اصالت او انساني وقار د دغه کلتور تر ټولو مهم ارزښتونو او برخې وی او دی.
ایزانو د ایران ډاکټر مېرمن تناز بحری د خپل وطن په توګه له ایران سره مینه لري او خپل هیواد د حضرت نوح علیه السلام لا کشتی سره تشبیهی. هغه وایي نن سبا د ایران اسلامي انقلاب په داسې شرایطو کې دی چې دنیا ته د حقانیت بلنه ورکوي، او له دې سره په یو وخت د ایران اسلامي انقلاب د نړیوال استکبار او د لیدوزو هیوادونو لخوا له زیاتو ظلمونو او دباونو سره مخامخ دی. حضرت نوح علیه السلام هم په یوه وچ ټاټوبي کې کلونه کلونه د کشتۍ په جوړولو بوخت وو، خلکو په هغو پورې ملنډې وهلې او مسخره کوه به. د دې سره په یو وخت حضرت نوح علیه السلام خلق خدای او د هغه حقانیت ته وربلل. په دغو کلونو کې د ایران اسلامي انقلاب هم خپل لاره کش کړې ده او د دنیا په هکله بې تفاوته نه دی، او مغراز د لویدیځو هیوادونو د زور ویونو په مقابل کې ولاړ دی، او په دې لاره کې د ایران زیات ځوانان شهیدان شوي خو ایران چا ته تسلیم شوی نه دی. زما په نظر هر څوک چې په دغه کشتۍ کې سپور شي نو ګټه یې کړې ده، او که چیرې په دغه کشتۍ کې سپور نه شي یعنی ځان ترې لیرې کړي، نو فرصت یې له لاسه ورکړی دی. د لویدیځ سره د مقابلې دغه تفکر د خدای پاک د مرستې او د ملګرتیا نتیجه ده، داسې شي چې په نورو هیوادونو کې نشته. له دې کبله زما ځواک خپل هیواد ته ورکاږي، ځکه چې له اسلامي انقلاب وروسته له شهیدانو د دوی له ژوند او دغه راز له تاریخي پیښو سره آشنا وم، او لیدل مو دا ټول شیان د لویدیځو هیوادونو او د دوی د یرغلونو په مقابل کې د مقاومت کولو نښه ده. او ډیرو کسانو هم د اسلامي انقلاب د ایډیالونو د ساتلو لپاره ځانونه قربان کړل، او په ځان به مو فخر کوو او زما لپاره یې ارزښت درلودو. په همدې خاطر مو وختل په ایران کې یوه ونډه ولرم او صادقانه له شعار ورکولو پرته وایم د ایران د خلکو د خدمت کولو په ارادې سره خپل هیواد ته راستنه شوم.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د ویاړمنې میرمنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د ماستاسو له حضور اجازه غواړو.
بریالي اوسئ.
جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی. ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی
تو هستم در غم و شادی. که در هیاهو گل کرد چون سیاوش، اغنوس میتوان شد در شعله های آتش. در پیچ و تاب طوفان دریای سربلندیم، از موجها بپرسید با صخره چند چندیم. بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره در صحنه میدرخشیم با یازده ستاره. تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران ای صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی. Oh,